پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش له لوري انتحاري او ډله ایزې حملې د دې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دفاع وزارت داسې وخت دغه ادعا کړې چې پرون په کابل ښار کې په ترهګریز برید کې څه باندې 15 کسان وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی یو نامه. په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو 2 کلونو ته راکم کړ. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له ننه بندیز لګول شوی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15 پورې په افغانستان کې تر 100 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسالو شو چې 15 ملکی کسان پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یوناما د چهارشنبې د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو څو ورځو کې ډېرې خونړۍ بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لومړۍ درجه مسؤول وسلوال طالبان بولي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارد ډالری سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 وروسته له هغه وشو چې متحده ایالتونو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغېزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غنی د دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د مالی لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته دې د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ چې د ولسمشر غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي. وروسته له دې چې دا دوه اړخیزې لیدنې بې نتیجې شوې، امریکا د افغانستان حکومت سره د خپلو 1 میلیارد ډالرو مشروط مرستې د بندېدو خبر ورکړ. د کندوز ځایي چارواکي وایي تیر شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو ویل چې د تیر شپې بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته د سر زیان اوښته. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبي بیا وایي جګړه کې 15 پولیس وژل شوي او یو شمېر طالبانو له ځانه سره بیولې دي.
شب گذشته حملات طالبان بالای پست‌های امنیتی آغاز شد.
تیر شپه پر امنیتی پوستو د طالبانو بریدونه پیل شول او د شپې 12:30 بجې پای ته ورسېدل. جګړه کې د پوستې 15 تنه وژل شوي، 3 ټپیان او شپږ نورم طالبانو له ځانه سره بیولي. دوی پوسته هم نیولې وه خو وروسته بیرته تللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نه شي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړونکو سره به قانوني چلند کېږي. ایران پرون په دې هیواد د کرونا وایرس یا کووید-19 له امله د 2001 یا کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور ویل همکارانو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید-19 2209 مثبت پیښې ثبت کړې چې په دې سره په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې اوویشت زرو ته رسیدلې. ایران په جنیوا کې ډیره د بسرحده روغتیایي ټولنې ام اس اف هغه وړاندیز چې غوښتل په اصفهان کې یو 50 بسترې روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران هم همداشان د واشنگتن د بشري مرستو وړاندیز هم رد کړی او ویلي دي چې که غواړي له تهران سره د دغه وبا په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوي بندیزونه دي لري کړي. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. په سنا کې په دغه سند کې د دغه وضعیت د قابو کولو لپاره $2 تریلیون ځانګړي شوي. دا سند سبا د مارچ په 20مه د امریکا ولسي جرګې ته ځي او تمه ده چې هلته هم په چټکۍ سره تصویب شي. د استازو جرګې له تصویب وروسته به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه سند توشیح کړي. ښاغلي ټرمپ له دې وړاندې ویلي چې په دې سند به ژر لاسلیک وکړي. د کرونا له امله د زیان جبران ته دا پیسې داسې مهال ځانګړي کېږي چې د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې د عمومي بندیز حکم نافذ شوی. په امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر څه باندې 8000 ترسیدلې او له دې کبله 101 کسان مړه شوي دي. او فرانسا ویل عراق خپل ځواکونه د دې لپاره راباسي چې هغوی په خپل واد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. فرانسوي چارواکو دا خبره پرون یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې چک جمهوریت له عراق د ځواکونو د ایستلو په اړه ورته پریکړه اعلان کړه. د فرانسوي ځواکونه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د هغه ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي چې هدف یې د عراقي ځواکونو روزنه او مشوره او د ترهګرۍ ضد عملیات دي. د فرانسې دفاع وزیر ویلي پاریس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه تر دویم خبرداري له عراق راوباسي. فرانسوي ویلي که څه هم دوی خپل سل سرتیر له عراق راباسي خو خبر عراق کې به د داعش په ضد د دوی عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې وړاندې ویلي و دغه هیواد پوځیان باید د کرونا وایرس د مخنیوي په چارو کې ونډه واخلي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په بریدونو کې وژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییز حملې د دغه ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي.
داعش بیشتر محدود تر فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود دارند.
نور مسائل هم لرو. په کندهار کې هم د ناامنیو له امله د رابېځای شویو کورنیو میرمنو ته د حرفوي زده کړو په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. بیا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش تروریستي ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په ډزو او بریدونو کې وژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې نشي درېدلی. په دې اړه باندې جزئیات فیروزه عزیزي تعقیب کړي او همداسې به د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه ستاسو ته سلام. تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته په تیرې یو میاست کې داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په کابل کې د څلور ډلېز او راکټي حمله مسولیت منلای هغه څه چې اندېښنې راپارولې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او خپل فعالیتونه انتحاري حمله او ملکی خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستيال ویان فواد امان د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دغه ډلې د رښې کاګلو او د حملو د دفاع کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. دا وایي
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را انجام
نه وای داعش خپل فعالیتونه ځانمرګ بریدونو او حملو او حمله خارونو پوری محدود کړی دي. هغه هم په خواره او پټه بڼه د داعش ټلې د حملو د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول سوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره داسې مهال مطرح کیږي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د پرون چهارشنبه په ورځ کابل ښار کې شور بازار سیمه کې د سیکانو پر درمسال حمله چې د یو ترهګر لوري وسوه پرای پر غاړه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 ملکی وګړي وژل سوي او اته نور ټپیان دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په تیر یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حمله د ولسمشر غني د لوري مراسمو پر مهال د راکټي حمله او په بګرام کې هم د راکټي حمله پلا پر غاړه خستې ده. د ولسمشر غني د لوري مراسمو پر مهال او بګرام پوزي اډي راکټي حملو کې البته په دوه حملو کې مرګ زوب لنه دا وخت خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې دوه ډیرس ملکيان وزل سول او اتیا نور ټپیان سول. لدی سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستيال حکمت الله زمي وایي چې داعش وسلواله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان لري او یو شمېر نورې وسلواله ډلې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له ادرس نه حمله تر سره کوي.
دا حمله داعش په شمول د احکامي شبکې په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش لږه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری بیا په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیتونه کړي او په دې ورستیو کې درې کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوګای جوړ سوی دی. خو دغه ډله په ورستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لتون ته غبرګونونو سره مخ شو او آن دغه ډلې سلګونه سرتيري لخپل کورنۍ سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم مسول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او دوی لوري د ملکيانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. بل سنګ زای صاحب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل راپور راکو ویل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش له لوري انتحاري او ډلې زی حمله دغه ډلې د کمزورتیا سرګندوي کوي. دوی داسې وخت د قیدا کړی چې داعش پرون په کابل کې 15 افغان ملکان وژل او څو نور هم ټپیان کړل. دغه ډلې سره 7 افغان پوجانو جګړه کوله چې بل اخر د بریدګرو په وژلو سره دغه پیښه پای ته ورسیدله. په همدې ارتباط باندې یو مرکه هم لرو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لمرستیال غلام ولی افغان سره د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزی غږیدلی.
په افغانستان کې جنگ یو لای تنایي موضوع ده او دلته هغه سیاسین چې په افغانستان کې خپل شخصي ګټې لري هغه نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ د آرامۍ او خاطر بوزي. یو ورځ موږ جنگ د داعش په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ د لشکرې طایبه په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ په افغانستان کې د طالب او د اینو آن په نامه جنگیږي. مشکل دا دی چې هغه سیاسین چې په افغانستان کې خپل شخصي منافع لټوي هغه په افغانستان کې جنگ ته وده ورکوي. هغه دلته په افغانستان کې جنگ تر هغه ژوندۍ ساتي تر څو چې د افغان د په افغانستان کې د دوی ګټې ساتل شوی.
د تاسو له نظر پرختیا هم داعش په خپل د دې توانایي لري یا پیورتیا لري چې هغه په خارونو کې جګړه وکوي او ان ځانمرګي بریدونه تر سره کا؟
په ټول افغانستان کې چې ټول اړخونه د جنگ دی بدون د حکومت نه ماسه و. زما په شخصي نظر په خپل ځان نش کولای چې یو حرکت یا یو تحرکات هم اجرا کړي، چون زه نظامی منصب پاتې شوی. دلته د افغانستان ټولي په افغانستان کې ټولي هغه اړخونه چې په افغانستان کې د جګړه مقابل لوري توت ساتي، زما په شخصي نظر دوی خپل شخصي امکانات نه لري. د اړي خاصه چې کوي هغه بنو د دوی خپل معلومات نه وی ولي پاره موږ معلومات نه لرو. دقیقاً خبره خدا شي د چې موږ ګورو د دارسای ملکونو څخه پیلان دوی رهبری کیږي ولي ربط احمد او ګورو مرور د دوی د امسایه ملکونو سره زیات دي. نور نه راته معلومیږي ځکه په افغانستان کې داسې یو منبع نشته چې دلته د جنگ جاری وساتي، نه د مرمۍ جوړول ته، نه د اسلحې او مهماتو جوړول ته، نه د وسایطو جوړول ته، نه هم د دوی داسې ځای مناطق په لاس کې دي چې هلته د دوی خپل ځان خپل تجهیز کړي. نو طبیعي خبره دا ده چې په هر شکل وي دوی به د ګاونډي ممالکو سره په هماهنګي یو داسې لار ځان ته سنجولې وي چې ځانونه خپل تجهیزوي او هر هر ځای ته لاسرسی ولري.
او بالاخره د جګړې د پای لپاره څه کول پکار دي؟ افغان
دا پکار دي چې ناټو او متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه د افغانستان هغه ممالک چې ټول نړۍ کې یو بین المللي ټولنه لري د هغو د ادرس نه موږ کولای شو چې موږ یو سوکاله وسا ژوند ته ورسېږو، لکه دا اوس چې قطر زموږ په منځ کې ډېر زیارو زحمت ایستلی دي او خپل امریکا ایستلی دي، متحده ایالات زموږ په منځ کې د سولې دپاره ډېرې هڅې کړي دي. زه وایم چې دوی د هغه هڅې او کوششونه پرې نږدي او همیشه دغه لاره تکرار کړي. مو یګانه لار د صلح ده چې په افغانستان کې جنگ ته خاتمه ورکوي. یګانه لار د دې ده چې زموږ پر ګاونډي ممالکو به متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه فشار او زور وړي دوی تر څو چې زموږ ملکي هغه ډلې ته دوی خپل په غیژه کې تنویل نه کړي چې افغانستان کې تشنج او تشدد او دې ناخالو ته جریان ورکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون برسیال ګلولي غلام ولی افغان و لاغې سره فیروزه عزیزی خبرې کړې وې او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې همدارنګه په دې اړه باندې د هغوی د وضعیت په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خان محمد سیند وای.
د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ خنوي چې د لومړنیو خوراکي توکو په واردولو سره به خلک د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ نسی. د سوداګرۍ وزارت وین سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چې د دغه وزارت مسؤلینو تیر ورځ له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازو د خلاصون په اړه خبرې کړې. هغه زیاتوي د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د سوداګرۍ له وزیر سره خبرې سوي. د لارې د خلاصون په اړه وړاندیز سوي. د وړاندیز له مخې پاکستان باید یوه ساحه قرنطین کړي څو پاکستانی موټر چلوونکي تر هغه ځایه مواد انتقال کړي، وروسته به دغه مواد افغان موټر چلوونکو ته تسلیموي. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې اړه له ازبکستاني او قزاقستاني چارواکو سره هم خبرې کړې وې. هغوی افغانستان ته د خوراکي توکو د واردولو ډاډ ورکړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د خوراکي توکو واردول په عادي ډول روان دي، خو دغه خونې چارواکي زیاتوي چې د یو لړ محدودیتونو له امله د هیواد صادرات کم شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې له تېرې ورځې راهیسې یو ځل بیا د کابل په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په روان مریز کال کې به د صنعتي پارکونو 9 پروژې پلې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د اعلامیې په اساس د دغه وزارت سرپرست اجمل احمدي تیر ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد پالي شورا کې په ځانګړي ناست د اقتصاد اعلی شورا په ځانګړي ناست کې وویل تیر کال د صنعتي پارکونو 4 پروژې بشپړې شوې. ښاغلی احمدي زیاتوي چې په 15 ولایتونو کې د دغه صنعتي پارکونو د رغولو کار روان دی. نوموړی هم دا شان زیاتوي چې په لومړي ځل دغه وزارت د صنعتي پارکونو د مدیریت او پراختیا په موخه ستراتیژي، پالیسي او کړنلارې چمتو کړې. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غني د پانګونې د نوې طرحې په ارائه ټینګار وکړ او ویل چې باید د طبي وسایلو په تولید باندې زیاته پانګونه وسي. ښاغلی غني همداشان سکتوري وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د زیربنا او برېښنا ستونزې دې په اساسي ډول هوارې سي او د ښځو لپاره دې په صنعتي پارکونو کې د زیاتې پانګونې فرصتونه رامنځته سي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارنګه به موږ خبر ترلاسه کړ په کوم ځای کې چې د سکانو مړی سوزول کیږي، هلته چاودنه شوی څو شیبې مخکې په کابل کې. دغه چاودنه داسې وخت شوی ده چې پرون د سکانو په ګردوارې باندې چې په شور بازار کې د داعش یا اسلامي دولت تروریستي ډلې ځانمرګي او ډله ییز بریدونه وکړل، 15 افغان ملکیان چې 40 پکې سکانو ووژل او 8 نورې ټپیان کړل. په دغې ډلې باندې پخوا هم په ځینو ځایونو کې، له هغې ډلې په ننګرهار کې ځانمرګي او خونړي بریدونه شوي وو چې ګڼ مشران او خلک یې ووژل شوي وو. د سکانو په وژل کېدو باندې له بېلابېلو خواوو خبرګونونه هم راغلي دي. زموږ همکاران د دغې پېښې د تعقیب لپاره په کابل کې دي، دغه موضوع تعقیبوي. موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره خبرې وکړو، خو تر هغې مخکې به ورشو یوې بلې موضوع ته، تر هغو چې زموږ له همکار سره رابطه ټینګیږي یوې بلې موضوع ته به ورشو. موضوع دا ده چې په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي دي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې زموږ خبریال په کابل کې اوس آماده شوی چې له موږ سره خبرې وکړي. د ایران موضوع به وروسته نشر کړو، خو اوس ورځو بیرته کابل ته. هلته د سکانو په د مړو د سوځولو په ځای کې چې په کابل کې ورته هندو سوزان وایي، هلته چاودنه شوې ده. ور به شو جزئیات به له فریدالله سعادت واخلو. د ازادي راډیو خبریال سعادت صاحب، مهرباني وکړئ، چاودنه چیرته شوې ده او دقیق څومره څو بجې شوې؟
تقریبا هغه مړي چې دلته راوړل کېدل په همدغې جریان کې، کله چې د دوی هغه وژل شوي ختم شول، یعنی د راوړلو پروسه ختمه شوه، له همدغې ساحې سره، یعنی مقصد کوم ځای کې چې دوی خپل مړي سوځوي، دوه یا درې کوڅې آخوا دقیقا ځکه نه شم ویلی چې موږ نن یو همدلته او چاودنه باندې شوې ده. د چاودنې غږ تقریبا زورور و، خو دلته د اتم یوځې امیر او هغه کوم د سیکورټي امنیتي پرسونل چې هغوی وایي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین پاساس و یا هم هغه چاودن کې توګه چې ورنمه خزای په ځای شي، خو دلته په ټوله کې اوس وضعیت آرام دی. او ډیر هغه کسان چې دلته د دغه مړ د سدول لپاره راغلي وو، تقریبا ډیرې وویرول او چاودنه ډیره زوروره وه، خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. او خو شاوارد باندې ودانه باندې امنیتی سرتیری دی او په کوڅو کې، یعنی اوس دروازه د خپل د کوم ځای کې مونږ دیو چې مړی سوزول کیږي، دغه ځای دروازه اوس تړلې ده او تقریبا وضعیت اوس نورمال دی.
ډیر ښه، مننه کوم سعادت. که یو ترته وای چې الته تاسو د امنیتی تدابیر خبره وکړه، نو تر اوسه پورې هدف د دې ماین چاودنې معلوم نه دی او نور جزئیات هم په ډاګه نه دي. خپل د سکانو خلک چالتي دی، غوي څوي په ډاډ باندې څومره ویری دي؟
دلته د مشران جرګې غړي نارکلی هنریار راته ویل چې تر دې به هدف ځکه دغه مراسم و چې تقریبا درې یا دوه کوڅې اخوا ته سړک غاړي ته دغه چاودنه شوې ده، یعنی ډېره نږدې وه، خو کلکه مندي تدابیر نیول شوي، ښایي مخکې به اجازه نه ورکړل شوي. دلته په ګرځېدو باندې بندیز لګېدلی، یعنی خلک نشي ګرځېدی راګرځېدی، امنیتي تدابیر نیول شوي. نارکلی هنریار چې دلته په همدغه مراسمو کې د خپلو هغو اهل هنودو د تسلیت لپاره راغلي، هغې ویل چې خپل خلک د ډاکټر کیچ هیڅ کی سنشته په نورمال ډول دغه د مړو سونو پروسه یو څو شبي ورسته پایلېږي. خو په ټوله کې د دوی په خبره چې هدف مو د دغه چاودنې همدغه مراسم و چې ښایي هدف به ګډوډول و.
ډیره مننه سعادت. فرید الله سعادت، ازادي راډیو خبريال، د کابل له خلاچی سیمې له موږ سره خبرې کولې. هلته د سکانو هندوانو د مړو د سوزولو یا هندو سوزان د هلته دوه درې کوڅې وړاندې د پام د غزای کې چاودنه شوې ده. تر اوسه دغه چاودنې جزئیات ډیر نه دي معلوم، خو زموږ خبريال وویل چې دوی په هندو سوزان کې له نورو کسانو سره چې د مړو د سوزولو د مراسمو لپاره ورغلي دي، په امن کې دي او د غزای دروازې تړلې دي او افغان پوځیانو ښه امنیت نیولی دی. په کابل کې دا بری داسې وخت کېږي چې پرون د کابل ښار په شور بازار کې چې د سکانو ګوردواره ده، هلته د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ځانمرګي بریدونه او شولی چې په نتیجه کې 15 افغانان چې څلیریشت پکې سکان وو وژل شول او اته نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم ورشو ایران ته. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دغه هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ازادي راډیو راډیو فردا چې په فارسي ژبه د ایران لپاره خبرونه کوي، د ایران د مرکز او ولایتونو د چارواکو د رسمي ارقامو پر اساس په دې هیواد کې د کورونا په وایرسو په 10 ولایتونو کې د بستر شویو کسانو شمیر 9,560 تنه وشوت. د ایران د حکومت ارقام بیا له دې سره توپیر لري. ایران پرون په خپل هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 له امله د 2001 کسانو د مړینې خبر ورکړه. د ایران د روغتیا وزارت وایان کیانوش جهانپور وویل همکارانو یې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 د 2200 نوي مثبتې قضیې ثبت کړې چې په دې سره په وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 20,012 کسانو ته ورسید. د راډیو فردا له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په ایران کې په کورونا وایرسو 3,000 مړه شوي دي چې دا د حکومت له ارقامو سره توپیر لري. په همدې حال کې لا هم په دې هیواد کې د کورونا وایرسو د خپرېدو شدت کم شوی نه دی. حکومت یې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ په سفر کولو سرلنن پنجشنبې څخه بندیز لګولی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نشي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. ایران په جنیوا کې دیره د بی سرحد روغتیایی ټولنې MSF هغه وړاندیز چې غوښتلې په اصفهان کې یو 500 بسترې روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران همداشان د واشنگتن د بشری مرستو وړاندیز رد کړی او ویل دي چې که غواړي له تهران سره د دغه وبو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوی بندیزونه دې لري کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم روستای راپور کندهار ښار ته د ناامنیو له امله د رابېزې شوې کورنیو میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. مسؤلین دا د جګړه ځپلو کورنیو د اقتصاد جوړونې لپاره ښه فرصت یادوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
پنځه کلنه سونا چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه سوې دا مهال د دې ولایت د عینومېنې د حرفوي زده کړو په مرکز کې د خیاطۍ په زده کړو بوخته ده. دا وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره د کسب زده کړو ته مخه کړې.
تاسو موږ درېمه میاشت چې موږ دلته راځو کار کوو او زموږ د ژوند لپاره دا چې موږ خیاطي زده کړو خپل د انډیا لپاره کولای شو چې ډېر څه وکړو او د دې طریقې خپل کورنۍ سره هم مرسته وکړو. په دا کارونه موږ په خپل کور کې دوام ورکوو. د دې طریقې کولای شو موږ خپل انډیا ژوند ته ډېره ګټه ورسوو ځکه چې خپل اقتصادي حالت فارم ډېر ګټور دی.
د جګړه ځپلو کورنۍ ترڅنګ هیواد له کډوالۍ راستنې سوي نورې میرمنې هم د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې مسلکونه زده کوي. دوی هم وایي چې هیواد کې پرله پسې بحرانونو میرمنې اړ کړي چې د خپل ژوند او کورنۍ د پایښ لپاره خواري وګالي.
دا چې موږ زده کوو بیا موږ سره دا خپل حیات بیا موږ سره ډېره مرسته کوي چې موږ ښه سم زده کوو. بیا موږ چې ښه سم کار زده کوو ډېر کومک د کور سره هم کوي سو د کورنۍ سره هم کوي چې ما دلته موږ ښه کار زده کوو.
دا هو ډېر ګټور دی چې موږ دا کار کوو. دا اقتصادي وزم مور سره سمیږي سات پم پچیر دی په کور کې پاینده به مور سره سمسي
په کندهار ښار کې دا مهال د دې ولایت له لسو ولسوالیو څخه شاوخوا شل زره بي ځای سوي کورنۍ ژوند کوي چې اکثره د ژوند له پراخو سختیو سره مخامخ دي. د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه اڅکزی وایي د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره تر پخوا اسانتیاوې کمې سوي، خو دوی د نړیوالې ټولنې د بدلي معیشت او غیر قانوني کډوالۍ د پروګرام په مرسته اوس د میرمنو د لاسنیوي لپاره د مسلکونو د زده کړې لړۍ را پیل کړې.
چاغه حیات دې ترڅنګ هم باف دې کوشنلی حجاب توزیده ارشګره دا اوس هم تمام لري ولې زرات په برخه کې مش هم برنامه